سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بچي دي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خپلواکو خبريالانو اتحادیه وای په پرله پسې ډول د خبريالانو نیول او پټړاو ژور اندېښنه لري دغه اتحادیه د پیویلمبي کې په پکتیا کې د آرینا ټلویزیون د مقتی خبريال حبیب الله سراب او په ننګرهار کې د کلید راډیو د مسؤول فقیر محمد فقیر زوی او خبريال جان اغا سالي نیول کېدل د اندېښنې وړ موضوع بنلې ده د درې وړه خبريالان پرون نیول شوي دي طالبانو د دوی د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی د افغانستان د خپلواکو خبريالانو اتحادیه له مسؤولو چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ژورنالستانو او رسنیو اړوند قضیې د رسنیزو سرغړونو د شکایتونو څېړنې کمیسیونه لارې تعقیب وڅېړي تر دې مخکې تېرې یکشنبې په غزنی کې د بختر دولتي اژانس یو خبريال سید وحدت الله عبدالي هم د طالبانو لخوا نیول شوی و د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي عبدالي په داسې تور نیول شوی دی چې د هغه په خبريالۍ پورې اړوند نه دی او ورڅخه پلټنې روانې دي د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي طالبانو له زده کړو د نجونو او ښځو په منع کولو سره له بشري حقونو تر ټولو سخته سرغړونه کړې ده ښاغلی براون چې یو وخت د برېټانیا صدر اعظم هم و پرونې بي بي سي سره په مرکه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایت سره تشبیه کړی دی د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی له نړیوالې جزایي محکمې غوښتې دي هغه کسان مشاسات کړي چې له بشري حقونو ظالمانه سرغړونې ترسره کوي طالبانو په افغانستان د بیا واکمنۍ روس د لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د پخوانځیو دروازې تړلې دي او نجونې له پانتونیو زده کړو هم راګرځولې دي د امریکا د سافټویر لوی کمپنی مایکروسافت ویلی د سپتمبر له دیرشمې ورخوا به د روسیې د کمپنیو د فعالیت جواز نوی نه کړي د امریکایي کمپنۍ دا خبره د اګست په 12مه د روسیې ټیلی ډیلی اژانس ته په یو لیکل لیک کړې ده مایکروسافت په روسیې کې خپل فعالیت د 2023 کال په مارچ میاشت کې لکه چې روسیې پر اوکراین غیر موجه یرغل وکړ و دراوه خو د هغو تولیداتو خرڅلاو ته دوام ورکړ چې لا د مخه پلورل شوی و په اصل هغه د یو کمپنی و پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په دې هیواد کې خپل فعالیتونه درولې دي د افغانستان سنگین وزن تکواندو کارل اکبر امیری نن د جنوبي کوریا په نړیوال آزادو سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټه د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي امیری له کاناډا قرغزستان جنوبي کوریا او نایجیریا څخه د خپلو سیالانو په متولو سره وکول شو چې په دې سیالیو کې د نومړي ځل لپاره افغانستان ته د سرو زرو مډال وګټي د هغه وروستی سیال له نایجیریا څخه عبدل اوسوفو د نړۍ د تکواندو قهرمان او د برازیل د 2018 کال د اولمپیک سیالیو نائب قهرمان و په دې سیالیو کې د نړۍ څخه باندې 1500 تکواندو کارانو ګډون کړی و او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې هسپانیا او سویډن یو پایلو به ته وتلی د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د کوارټر فائنل دوه سیالۍ ترسره شوې چې هسپانیا او سویډن خپل سیالان ته ماتې ورکړه په نړیوال لوبه کې هسپانیا دوه دیو پر وړاندې نیدرلند ته ماتې ورکړه نیمه پایلو به ته وته او د ورځې په دویمه سیالۍ کې بیا سویډن دوه دیو پر وړاندې جاپان له مخې لري کړه او نیمه پایلو به ته لار پیدا کړه ټاکل شوې ده چې د کوارټر فائنل په سبا نه یو دوه سیالۍ کې استرالیا د فرانسې او انګلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالی ترسره کوي د خزینه فوټبال نړیوال جام نومړی نیمه پایلو به د اګست په 15مه نیټه د هسپانیې او سویډن ترمنځ وي په افغانستان کې د رسنیو خبريالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو د طالبانو د حکومت لخوا یوازې پیاوونی کې د 15 خبريالانو د نیولو خبر ورکوي د دغو بنسټونو چارواکي د دوی په خبرو د خبريالانو په وړاندې د خیر وسیلي چلند زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي د په داسې حال کې چې د بې پولي خبريالانو نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو د دوه کلنې په درشل کې وایي چې په دغه هیواد کې د 2020 کال لاګست میاشتې وروسته د 1200 خبريالانو دلې دوه پر درې برخې د خپلو دندو پریښودو ته اړ شوې دي تفصیل لپاره راپور کې
د رسنۍ او خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي یوازې په تیره وروسته یوه اونۍ کې د طالبانو حکومت 15 خبريالان نیولې دي. د دغو بنسټونو په خبره په پکتیا کې د آریانا ټلویزیون سیمه ییز خبريال حبیب الله سوراب، په ننګرهار کې د کلید رادیو د دفتر مسؤل فقیر محمد فقیرزی، او د دغو رسنۍ خبريال جان آغا صالح، او په کندوز کې د سلام وطندار رادیو سیمه ییز خبريال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنځمه ورځ راهیسې نیول شوي دي. دغه شان په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د تر دولتي اژانس خبريال سید وحدت الله ابدالي هم د روان اونۍ لپاره د رئیس د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې خغلې ابدالي د خبريالۍ اړوند کوم قضیه په تور نه دی نیول شوی. خو د طالبانو حکومت د څلور نورو خبريالانو د تورونو په اړه اطلاعات نه دی ویلي. د افغانستان د رسنۍ ملاتړ دفتر یا نای مسول ظریف کریمی وایي
در هفته کې گذشت 5 نفر است خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای در افغانستان
بود. تیره اونۍ په افغانستان کې 15 تن خبریالان او د رسنیو کارکونکو ونیول شول. په دې اونۍ کې موږ د دې شاهدان یاستو چې د خبریالانو سره غیر اصولي چلند لاړې شوی دی. رسنیو کار او په خود سره توګه د خبریالانو نیول په همدې توګه دوام بلري. نو ډیر وخت په تیر نشي چې د بیان ازادي، اطلاعاتو ته لاسرسي او د خبریالۍ کار په افغانستان کې سکوت وکړي. لبه د مرغه د خبریالانو وضعیت ورستر بل د اندېښنې وړ ګرځیدلې دی.
خبرنگاران روز به روز نگران کننده تر میشه.
کریمی دا هم زیاته کړه چې د رسنیو سرغړونې باید د رسنیو سرغړونو د کمیسون لخوا تعقیب شي، نه د امنیتي ارګانونو له لارې. آر اس اف یا د بی پولي خبريالانو نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دوه کلنۍ په درشل کې د طالبانو د رژیم تر واکمنۍ لاندې دوه کاله خبريالۍ ژوندم یو راپور خپور کړي او ویلي چې د 2021 کال اګست میاشتې وروسته 12,000 خبريالانو له ډلې 2/3 برخې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي، چې په سلو کې اتیا نه خبريالانه دي. پر راپور کې راغلي چې له 1540 ثبت شوي رسنۍ له نیمایي زیاتې اوس تړل شوي دي. له 150 تلویزیوني شبکو او یا کمې فعال دي. د 300 رادیوګانو یوازې 100 رادیو خبرونه لري او د خبري اژانسونو شمیر د تیر دوه کالو راهیسې له 1.3 تر 3 شوی دی. دا په داسې حال کې دي چې دوه تنه خبريالان چې وي نه غوښته نمونه پر راپور کې واخیستل شي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل کاري شرایطو په اړه داسې وایي.
حالا نمی توانیم در قسمت گزارش براحتی بتانیم برنامه خود تهیه کنیم.
اوس مال نشو کولای چې در راپور جوړولو په برخه کې براحتی خپل کار وکولی، ځکه چندان اجازه نه لرو. بل نارینه کار کو، نارینه همکار نه لرو. اوس موږ راپورونه تل لري زاویې وي، له نږدې نشو کولای موږ پر راپور جوړ کړو. دا ستونزه شته. بل هم د ماسک په برخه کې ستونزه ده. موږ چې کله غواړو خبرې وکړو، د اکسیجن نه کمښت سره مخ کیږو. موږ ته لږ ستونزمن دی.
وقتی که میخوایم صحبت کنیم، چون ماسک داریم، کمبود اکسیژن میه، برای ما کم مشکل است.
ما در حکومت گذشته اگر گزارش تهیه میکردیم آزادانه یک موضوع را پیگیری
میکردیم. په تیر نظام کې کله چې کوم راپور ما جوړاو، آزادانه به مو موضوع تعقیبوله او بیا به مو خبروله. خو په اسلامي حکومت کې موږ نشو کولای یو موضوع تعقیب کړو. له حد ډیره سختې شتون لري او په اسلامي امارت کې خبريالانو ته هیڅ ارزښت قائل نه دی. نه به د مرغه چې هر ورځ خبريالان نیول کیږي، په کاوی ورته کیږي او وهل کیږي.
خبرنگارا بازداشت میشن، تحقیر و توهین میشن، لتوکوب میشن.
په ورته وخت کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته تر ډیره بریده ډیموکراتیک بنسټونه حذف کړي او د بیان د ازادۍ تر کنټرول په موخه رسنۍ باندې نظارتي او تنبیهي محدودیتونه لګولې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ د خبريالانو وهل، ټکول، سپکاوی او نیول هغه څه دي چې د خبريالان ورسره مخ دي. تر دې وړاندې هم یو شمېر خبريالان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي، چې د نیولو او نیولو د تور په اړه تر ډیره د طالبانو حکومت سن دی ویلي. په دې راپور کې مهاڅه وکړه طالبانو حکومت بیان زبی الله مجاهد نظر هم ولرو. خو دې راپور تر خبرېدو پورې زمنګ پښتنه جواب نکړي. د خبريالانو د یو شمېر بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د تازه نیول شوی خبريالانو سربیره افغاني ول اصله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی او یو شمېر نور خبريالان لا هم د طالبانو د حکومت په بند کې دي.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولای شي.
محمود شاه حبیبی چې یو افغان اصل امریکایي او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملکی هوایي چلن ادارې پخوانی رئیس و، د کورنۍ د یو غړي په خبرې له یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ دغه غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې حبیبي ظاهرا د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الظواهري په وژنه کې د لاس په لرلو سره د طالبانو لخوا نیول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان یو لس امریکا او د افغانستان د ړنګ شوی جمهوریت نظام د ملکی وای چلند د ادارې د پخوانی مشر محمود شاه بیبی د کورنۍ یو غړی وای چې د طالبانو حکومت ښاغلی حبیبي په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الظواهری په وژلو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. د ښاغلی حبیبي د کورنۍ دغه غړي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومه وسلي غږ یې په راپور کې خپور شي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی حبیبي بې ګناه دی او په دې قضیه کې د هغه د ښکېلتیا اسناد او شواهد نشته. هغه وایي چې محمود شاه حبیبي یو کال مخکې د 2022 کال د اګست په لسمه له خپلو یو دېرشو همکارانو سره چې هغه مهال ټول په یوه امریکایي خصوصي شرکت کې د افغانستان د فضایي رادارو د کنټرول دنده پر غاړه درلوده، د القاعده شبکې پر مشر ایمن الظواهری تر برید وروسته په کابل کې ونیول شول چې وروسته نور خوشې شول، خو محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په زندان کې دی. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ د غړي ازادي راډیو ته وویل
د موټروان او یو انجینر د درې نیم میاشتو بند وروسته خوشې شو او د هغو څخه تحقیق د هغه برید په اړه سوی و چې په دې کې ستاسو شرکت لاس درلودي، تاسو لاس درلودي، ستاسو رئیس یا نورو کارمندانو لاس درلودي، او حبیبي صاحب ته هم ګوته نیولې چې دوی هم کېدلی شي چې لاس ولري. نو دا معلومات د هغو د لاسو د طرفه څخه موږ ته راغلي وو.
طالبانو تر اوسه د ملکي هوایي چلند د ادارې د پخواني مشر نیول کېدل نه دي تایید کړي. د القاعده شبکې پخواني مشر ایمن الظواهری پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ نږدې یو کال وروسته د 2022 کال د جولای په 10مه د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پلوټا الوتکې لخوا په نښه شو. لغو وروسته د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې د کابل په زړه کې د القاعده د مشر د شتون په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څېړنې کوي، خو تر اوسه د دې څېړنو پایله نه ده خپره شوې. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې ښاغلي حبیبي د امریکا تابعیت درلود او د جمهوري ریاست له نسکورېدو مخکې د ملکي هوایي چلند ادارې د مشر په توګه خپله دنده پرېښوده او په کابل کې د یو خصوصي امریکایي شرکت د سلاکار په توګه کار کوه. هغه ازادي راډیو ته دا هم وویل چې طالب چارواکو د ښاغلي حبیبي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ده په وینا غیر رسمي معلومات ښیي چې هغه د طالبانو په زندان کې دی او تر دې دمه د کورنۍ غړو سره یې ورته د ملاقات یا اړیکو موقع نه ده ورکړل شوی. هغه له طالبانو وغوښتل چې حبیبي دې له بنده خوشي کړي ځکه چې د ده په خبره بې ګناه دی.
موږ د امارت مسؤلینو څخه ډېره عاجزانه توګه دغه خواهش لرو چې نور دا مشکل د فامیل درک کړي او دی آزاد کړي. د معلوماتونو د دې ترکه څخه غیر رسمي موږ ته رسیدلې دي چې دوی په هیڅ کوم کړنه کې پړ نه دي بلل شوي او کوم شواهد نه دي په پیدا شوي. په دې وجه باندې موږ غوښتنه کوو چې دوی ژر په ژر آزاد کړلی شي.
د طالبانو حکومت د ویم مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې میاشتې په پای کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټامس په مشرۍ یو امریکایي پلاوی په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل او له کوم شرطه پرته یې د امریکایي اتباعو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر وویل چې امریکا له طالبانو څخه د دغه هېواد د اتباعو د خلاصون لپاره پر هغوی فشار ته دوام ورکوي، خو د دوی د شمېر او هویت په اړه یې معلومات ورنه کړل. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دوی له هغو هېوادونو سره خبرې کوي چې وګړي په افغانستان کې بندیان دي او هڅه کېږي چې دا مسله داسې حل شي چې د ده په خبره د افغانستان اصول او ملي امنیت ته زیان ونه رسوي او له نړۍ سره هم ښې اړیکې پاتې شي. د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد هم تایید کړې وه چې د امریکایانو په ګډون یو شمېر بهرني وګړي چې په خبره یې په امنیتي مسایلو تورن دي د دوی په بند کې دي.
د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د دغې لوبډلې د پیژندلو لپاره ولسی آنلاین کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې له بنسټ ایښودونکي څخه خالدی پوپل ازادي راډیو ته ویل چې د دې کمپاین لاره له خلکو غوړي چې پر فیفا فشار راوړي چې د افغانستان د خزو د فوټبال ملي ډله په رسمي لوبو کې ورته د ګډون اجازه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې د رسمیت پیژندلو لپاره د دغه لوبډلې لخوا د آنلاین ولسی کمپاین پایل. د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله چې دا مهال له هېواده بهر فعالیت کوي وایي غواړي د ښځو په نړیوال جام کې د خپل هېواد استازیتوب وکړي، خو د دوی په وینا فیفا په واروار د دوی د لوبې د حق د رسمي پیژندلو غوښتنه له پامه غورځولې ده. د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې یوه بنسټي ښودونکې خالده پوپل ازادي راډیو تول چې د ولسی کمپاین لاري دوی غواړي چې پر فیفا فشار راوړي چې پر افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډلې ته په رسمي لوبو کې د ګډون اجازه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه له بیلابیلو وکیلانو سره کار کوي تر څو فیفا نه په دې اړه شکایت وکړي.
من از ماه جنوری تا حالا خط فرستادیم، شکایت نامه نوشته کردیم و تقریبا بیش
از جنوری د میاشتې رئیس تروس هم لیک استولای شکایت لیک مو ورته استولای. یو سل او پنځوس ډېر د انګلیس د پارلمان غړي د استرالیا، ایتالیا او پرتګال ته مو لیک واستوه. د افغانستان سفیرانو فیفا ته لیک واستوه. اوسمهال یوازینۍ لاره چې موږ ته پاتې ده همدا د خلکو کمپاین دی. موږ غواړو خلک یې لاسلیک کړي او د افغانستان له نجونو سره ودرېږي. له بېلابېلو وړو وکیلانو سره کار کوو چې وکولی شو د ورزش په محکمه کې د فیفا خلاف چې اوس مار خزینه فوټبالستان په رسمیت نه پیژني او د افغانستان نومي د رسمي لوبو لیست پاک کړی د فیفا خلاف شکایت کوو.
لیست مسابقات رسمي ما شکایت کړم.
د اغلی پوپل په وینا دوی تر اتیا زره زیات لاسلیک راټول کړي دي او هڅه کوي چې دغه کمپاین له لارې تر سل زرو پورې لاسلیکونه راټول کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځینه فوټبال د ملي ټیم غړي فانوس بصیر ازادي راډیو ته وویل د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژندل او په دې معنا نه دی چې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله به هم په رسمیت ونه پیژندل شي. نوموړي زیاته کړه
زما د فیفا نه دا غوښتنه چې د ښځو ټیم په رسمیت وپیژني او اجازه ورکړي چې په لوبو کې ګډون وکړي، ځکه د نرینه ټیم په دې مهال د افغانستان کې په آزادانه ډول لوبیږي او د ښځو اوس هم اجازه نه لري. فیفا د باید طالبانو پر ضد دا کار وکړي او ټیم په رسمیت وپیژني. افغانستان دولت په رسمیت نه پیژندله وجه باید دا نو سي چې ښځو ټیم هم په رسمیت ونه پیژني.
د دغه لوبډلې بل غړی البنین رسمي ازادي راډیو ته وویل غواړي د افغانستان تر بیرغ لاندې په نړیوال رسمي لوبه کې لوبه وکړي.
زمو غوښتنه د هغه فوټبالستانو څخه چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي دا ده چې د افغانستان د ښځینه د ملي فوټبال ټیم اروپا، استرالیا او انګلستان کې ژوند کوي هغوی دې په رسمیت وپیژني او ازادانه د افغانستان تر بیرغ لاندې لوبې وکړي.
دا په داسې حال کې د چمخه تر دې د بریتانیا تر سلو ډیرو د پارلمان غړو د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا له رئیس نه په ویل کې غوښتنه کړې وای چې د افغانستان خزینه فوټبالرانو ته چې په تبعید کې ژوند کوي په نړیوال ډګرونو کې د سیالۍ زمينه مساعده کړي. په افغانستان کې د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د ښځو د لویانو د فوټبال ملي لوبډله آسټرالیا ته انتقال شوه. اوس دا لوبډله د فوټلا ملبورن ویکټوري لوبډلې په ملاتړ په دې هیواد کې خپل فعالیتونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د ورزش په ګډون په بیلابیلو برخو کې پر ښځو بندیزونه لګول شوي او اوس په دې هیواد کې د ښځو د فوټبال کومه رسمي لوبډله نشته.
اوس به ورشو د ازادي راډیو فرهنګي مجله په اور.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې په کابل کې د کتاب نندارتون پرانستل شو.
مطالعه کولای شي انسان خپل مخ او هدف ته ورسوي.
په ننګرهار کې مو لنویو چاپ شویو کتابونو خبرو.
د هاشمی څېړنې اجواړې مرکز او کتاب پلورنځي په تیرو دوه اونیو کې 15 علمی کتابونه چاپ کړی دي.
شعر لرو.
غوښ په پوسی زړتنګ ای چې یو وخت پکې خپه وم، هغه ورځې می یادېږي چې لمنې خبر نه وم.
په هلمند او روزګان کې مشاعره وشوې.
شایسته ظلم و راځي د سره سوتن جوړ کړي
له ډاکټر اکرم ملکزی سره شخیدلیو
دی وی خې ډکشنری لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغت پر څنګ تش معنی ولیکل شي
نور مطالب هم درو کده دی خبري مجلې تر پایا را سره وي ستر خوشحال وایي یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو په جهان کې نوري نشوي دا درې مینه د کابل شهر په یو واټ کې د کتابونو پنځه ورځې نندارتون یک شنبه پرانستل شو د دغه نندارتون د جوړېدو مسولین وایي چې هدف یې د ځوانانو په ځانګړي ډول دا غونجونو ترمنځ چې له زده کړو محروم دي د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي د دغه نندارتون وی جوړونکي شریف حصار ازادي راډیو ته وویل د نندارتون په لومړۍ ورځ یو مېرمن هم د نندارتون لیدو ته ورنغله نور جزئیات په دې راپور کې
د کابل ښار د خیرخانه مینې په ګولای سینما سیمه کې د یو واټ پر سر د کتابتون پنځه ورځنی نندارتون جوړ شوی یک شنبه د دې نندارتون لومړۍ ورځ وه دغه نندارتون یو تنظیمونکي شریفه حصار ازادي رادیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنز او په ځانګړي ډول د زده کړو محرومو نجونو ترمنز د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي خو دا وایي پر ښځو لګېدلې محدودیتونه لامل شوی چې د نندارتون په لومړۍ ورځ په نندارتون کې هیڅ ښځه هم ګډون ونه کړي
د نندارتون موسته جوړ کړی چې جنې راشي او کتابونه په کمې به واخلي څو په کور کې د بیکاری پر مهال له هغه کار واخلي کته مو په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي خو له بده مرغه له هغه وخت راځي چې موږ نندارتون پیل کړی لا تر اوسه یو انجلې هم نه درغلي ټول کتابونه لیدنه او پیوازي هلوکان راغلي او بس
اغه له حساب ول پدی ورسته کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډیر پیکا شوی دی او د لزده کړو محروم ټولنجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیل کتابونو په اخستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي د کتابونو د نندارتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خبرندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوی دی په دغه نندارتون کې بیلابیل کتابونه ننداري ته ایښودل شوی دی دغه نندارتون یو لیدونکو آرش احمدی وویل د ورته نندارتونونو جوړیدل د ځوانانو د ظرفیت
زه دا چې د کتاب لوستلو سره لیوالتیا لرم ډیر خوشاله شوم راغلم او په نندارتون کې مې ګډون وکړ په ټولي زتوګه اوس اثر کې د داسې نندارتون جوړېدل ډیر ګټور او اغیزناک دی
په ورته وخت کې د پوهنې او ټولنیزو چارو په شیردل پاتسون وایي په افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالي یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانه ته لومړیتوب نه ورکول دي
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کول چې انسان خپل مخ او هدف ته ورسوي او په اوسني شرایطو کې د مطالعه په ځای سره کوم څه وي دا ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره جمهوریتوب نه ورکول کېږي هغه انجونې چې نن د ښوونځي څخه محروم دي باید مطالعه او دغه خپل مراد ترلاسه ورنکي همدغه مطالعه چې د خپل مخ او هدف ته ورسوي
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت انجونې له منځنۍ ښوونځي او پونتونونو راګرځول دي او ډیری دوی د کور په څلورو دیوالونو کې لزده کړل او له یو بی برخلیک حالت سره مخ دی
په کابل کې مو د کتاب نندارتون راپور اوریده بیا هم له کتاب سره پاتې شو په ننګرهار کې نوی کتابونه چاپ شوی دی
د هاشمی سیړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي په 13 دوونه یو کې 15 علمی کتابونه چاپ کړي دي په دغه کتابونو کې د لومړنی کتاب په ډول چیزې غواړم لتا سره یادونه وکم هغه شعر په هنه ده شیرپوهنه د کابل پونتون په خوانی استاد پوهان ډاکټر لالپاچا ازمون لیکل دی دغه کتاب د افغانستان په پونتونونو کې په خوونه روزنه پونځي پښتو څنګه کې او همدارنګ د ژبو ادبیاتو په پونځي کې د یو تدریسي اثر په ډول باندې لوستل کیږي د نو مفرداتو په پام کې نیولو سره شیرپوهنه اضافه شوی دا چې په دوو سیمسترونو کې لوستل کیږي نو دا همدغه اړتیا پر اساس باندې مو دغه اثر چاپ کړ دغه اثر د لومړي ځل لپاره علومو اکاډمۍ چاپ کړی وو او د دویم ځل لپاره په 1100 ټوکونو کې دا کتاب د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز چاپ کړی دی او ټول کتاب 1450 مخونه لري د شیر پوهنې د کتاب په حق لپاره زه دومره وایم چې دا کتاب یو لډیرو خو کتابونو څخه دی د افغانستان د پوهنتونونو د مفرداتو مطابق لیکل شوی دی او ډیر خصوصیات دا شی دی چې په کتاب کې د نظری او د عملی خوا ترمنز د شعر په برخه کې چی ضروری ده یو توازن ساتل شوی ده او همدارنګ د شعر بهونه په برخه کې د دیوانی شعرونو او همدارنګ د ولسی شعرونو او د منصور شعرونو خې بیلګې د تیوري د ثابتولو لپاره پکې راوړل شوی دی. دویم کتاب چې زموږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی د تصوف روحانیت او کګلیچونو په نوم باندې دی. د دې کتاب لیکوال ولی الله ملک زین نومیږي. دا کتاب په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 250 مخونه لري. د دې کتاب د محتوا او د منصپانګې په اړه به زه دومره وایم چې د تصوف او عرفان په هکله ابتدایي موضوعات لري او همدارنګه د تصوفي اصطلاحات یادونه هم په دې کتاب کې شوې ده او د ځینو صوفیانو پیژندنه په دغه کتاب کې راغلې ده. دا کتاب هم د افغانستان په پوهنتونونو کې د محصلینو لپاره یو ښه مومد درسي اثر په ډول باندې ورځنې استفاده کېدلی شي. هغه مضامین چې د تصوف او عرفان په برخه کې لوستل کېږي د دې کتاب لوستل ورته ضروري دی. دریم کتاب چې چاپ شوی دی هغه د سید شمس الدین مجروح د شعرونو هنر دی. د دې کتاب لیکوال د کابل پوهنتون استاد پوهان دکتور یار محمد یزال دی. دا کتاب د دکتورا ډیزرتیشن دی، یعنی د دکتورا پروژه ده. د کابل پوهنتون په لومړۍ دورې کې استاد دکتور یار محمد یزال محصل و دا په هماغه وخت کې لیکل شوی. دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 300 مخونه لدی. د سید شمس الدین مجروح د شعرونو هنریت، خلاقیت او همدارنګه د منصپانګې له مخې، شکلي جوړښت له مخې د ده پر شعرونو باندې خبرې شوي دي. څلورم کتاب چې زموږ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی هغه د ادبیاتو او د فلسفې تړاو په نوم باندې کتاب دی. د دې کتاب لیکوال ښه څېړونکی او پنځونکی محمد اکبر کارګر دی. دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 350 مخونه لري. زه به د یوې خبرې یادونه وکړم چې د ادبیاتو او د فلسفې په تړاو، یا د ادب فلسفه، یا د ادبیاتو فلسفه، یا د ادبیاتو چې هغه کومې اړیکې د فلسفې سره یا د فلسفې د ادبیاتو سره، یو له ډیرو ښو کتابونو څخه دی چې د ډیرو ښو ماخذونو نه استفاده شوی دی او دغه کتاب لیکل شوی دی. پنځم کتاب چې د هاشمي څېړنې ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي چاپ کړی دی په دې وروستیو کې، هغه د سبک پوهنې کتاب دی. د سبک پوهنې کتاب هم د کابل پوهنتون پخواني استاد پوهان دکتور لال پاچا ازمون لیکلی دی. دا هم په 1100 ټوکونو کې چې د ټول کتاب 150 مخونه لدی چاپ شوی دی. د سبک او همدارنګه د سبک پیژندنه، اهمیت او د مفرداتو په پام کې نیولو سره چې د محصلینو لپاره د سبک پیژندنې کوم موضوعات ضروری دي، دا کتاب لیکل شوی، تالیف شوی او څېړنه پرې شوی ده.
له سید اصغر هاشمي صاحب څخه مننه چې د دغو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات د واتس اپ له لارې له ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریک کړل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په خبرونه کې وړاندې د ماشومان د کیسو لوی ځوان لیکوالې لیمی ودان سره شخیدلیم. دا د کورنۍ غړیو ته د کیسو د اهمیت په اړه وای.
زما غوښتنه له کورنۍ په تیر لمایندو دا ده چې له ماشومان سره په کتابونو خبرې وکړي، هغوی ته کتابونه ولولې، د کتابونو په انځورونو خبرې ورسره وکړي. دا به د دوی لپاره ډیره زیاته ګټه وروي. موږ به راتلونکی نسل داسې وروزو چې په زړه کې د کتاب لپاره مینه وي. او د دې ترڅنګ زما غوښتنه داده او زما هیله داده چې د کتابونو د ګټه او یا هم ماشومان ته د کتابونو ګټه د کتابونو لپاره راووزی. د ارواپوهنې په کتابونو کې ډیر لیکل شوی چې د ماشومان لپاره کتابونه څومره اړین دي، کتاب لوستل څومره ورته اړین دي. اې کاش چې دا خبره نور د کتابونو لپاره راووزی، د ژبو په سر شي، لایوي خلې بلې خلې ته لړشی، مو خپل دوستان، ملګری، خپلوان دې ته وهڅو چې ماشومان ته کتابونه ولولي. دا به د ماشومان لپاره، د راتلونکي نسل لپاره ډېره زیاته ګټه وروي، ځکه چې کتاب د ماشومان لپاره یو اړتیا ده، نو ښه دا ده چې د اړتیا په سترګه ورته وکتل شي.
په دې خبرونه کې وړاندې د ماشومان د کیسو په اړه تحلیلي مطلب لرو او داخلي ودان نظر مې هم اخیستی دی چې څه شي دا کیسه لیکلو ته څولې ده، خو سمدستي شعر لرو د حمیم جلال زی نظم د دوی په شخ.
ته می پوکړه چې زه اوس د ژوند په کوم پړاو کې یم، له انسان سره تر زهر او یو ترخه تړاو کې یم. غوښ په پسې زړه تنګي چې یو وخت پکې خپه وم، هغه ورځې می یادېږي چې لمنې خبر نه وم. کله کله می په زړه کې ځینې خلک راګرځېږي، باید نه می یادېدلی هغه څوک چې می یادېږي. درد می کړي هغه زخمونه چې لیدلې می لا نه دي، پر هغو لفظو پښیمان یم چې ویلې می لا نه دي. زوروي می څو خبرې چې هیڅ کله می ونه کړې، یا یو څو وړې وعدې وې چې پر وخت می پوره نه کړې. پر هغو خبرو هم یم گیله من له خپله بخته، چې می کړې وې بې ځایه یا می کړې وې بې وخته. د خندا وړ دلایل دي چې زه داسې یمه څله، یم خپه هغو جامو پسې چې می وانه غوستې کله. زوروي می هغه پیښې چې په ما باندې راغلي، اثرات یې لا هم پاته خو ما شعر نه کړې ولي. هغو تورو شپو پسې می چې می ویښې تیرې کړې، زړه تنګ شوی تر دې حده چې خوښۍ می هیرې کړې. هغه ورځې می یادېږي چې په خوب به می ماښام کړې، چې راویښ به شوم نو تا به را نیکمرغه په سلام کړې. یم خپه د خپلو سترګو تللې ځیر پسې بې وخته، خدای ته یې کړې آسانه مینه زخته ډیره سخته. دلایل د خفګان ډیر دي، زه به کم کم یادومه، موده کیږي په خپل زړه کې پر سر خاورې بادومه.
له حمیم جلالزی څخه په مننه چې دا نسمې په خپل شخ په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ولوراوه. مشایرو ته به مخه کړو. د خبرګو مشایرو راپورونه لرو. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د یک شنبې په شپه د روزګان شخ کلنۍ مشایره وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
شایسته زلمو راځي د سره سوطن جوړ کړي،
دا د اورزګان ژغ په نوم د کلنۍ دودیزې مشاعرې یوه برخه ده چې اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کښې ترسره شوله. په دې مشاعره کې د اورزګان د شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو تر څنګ د کندهار، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو او ترانه ویونکو هم پکښې کې ګډون کړی وو. په دې مشاعره کې زیاته برخه ترانه ویونکو تور کول سوې وه چې د طالبانو په ملاتړ پکښې کې ترانې ویل کېدلې. د مشاعره بل برخه بیا تنزیه شعرونو ته ځانګړې سوې وه. په دې تنزیه شعرونو کې د هیواد پرتې ستونزې رانغښتل سوې وې.
چالاک او چالبازه دا بازی موټروانان دي چې موټر یې وي خالي، د سکو دده وي په شا کړی. هر وخت چې موټر ډک سي بیا یې څټ تر ګرځولی، وایي په بل موټر کې راسه اوس در بس زما سواریان دي، باور ورباندې ونه کوي د څو پیسو یاران دي.
ستا نامه مې زړه کې لکه څړیکه ده، انچیکه ده، سیمه یې نیولې ستراتیژیکه ده، انچیکه ده. او یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي، یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي، بیا نو په کې کش د رنجو لیکه ده، انچیکه ده.
د اورزګان ژغ په نوم په دې کلنۍ دودیزه مشاعره کې د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی او یو شمېر نورو چارواکو تر څنګ زرګونه کسانو هم ګډون کړی وو.
د ترینکوټ په مشاعره کې د یو شمېر نورو ولایتونو د شاعرانو او لیکوالانو تر څنګ د هلمند شاعرانو برخه اخیستې وه. دهغه ولایت چې د روزګان ژغ تر کلنی مشایری پوره څلور روزی مخکې پکې مشایره و. د هم د هلمند د مشایری راپور
د هلمند سیند په نوم کلنی مشایره تر سره سوله. په دې مشایره کې هم د هلمند شاعرانو او لیکوالانو په ګډون د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړی و.
دوره کرمان نغمه د زړه رباب ته راځي، تا تجی مرغې ګوره چې سراب ته راځي، د مینې یاد او نشي د دلبر پالې مین چې هر شپه د ستور و حساب ته راځي. زندگی د یتیم شا زه یې څپلیم، نیم پوښایم، نیم تر تیر یم همته، خدای خبر چې د جانان به زه په یاد یم، زه د خپل ځان هېر یم همته.
سیاق د نړیوالو په شایسته افغانستان شي، بلغوندی وطن به
د جنت غوندی ودان شي. د هلمند سین پنوم په دې مشاعره کې د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد هم ګډون کړیو. نموړي په مشاعره کې د خبرو پر مهال ویل چې شاعران باید د دې په ملاتړ شیرونه ولیکي.
مخبل شاعران نواړو چې په شیرونو کې د دې هیواد د نظام حمایت، د دې نظام د دې هیواد د وحدت او یووالي حمایت وکړي، د ځوانانو د روزنې پیغام انتقال کړي، همدارنګه د شریع اخلاق او د ترویج پیغام انتقال کړي. د موږ شاعرانو او د موږ ترانو ملک ورونه باید هغه دې ټکر ډېر متوجه وسیږي چې دغه اجتماعي
سشکال په دې مشاعرو کې آزاد او د مینې شعرونه کم او د غراز موسیقي ته هم پکې ځای نه ورکول سوی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوی مجله کې واوري.
د جرمني ژبې د سختې خبرې ډېرې کیږي، په دې اړه ځینې خبرې مشهورې شوې دي، لکه چې وایي ژوند تر دې ډېر لنډ دی چې جرمني ژبه پکې زده شي. مارک ټوین د 19مې پیړۍ امریکایي کیسه لیکوال بیا وایي تکړه کس انګلیسي په 10 ساعته کې زده کوي، فرانسوي په 10 ورځو کې او جرمني په 10 کاله کې. خو جرمنی هغه ژبه ده چې په سلګونو زره افغانان ورته یو مخ مجبوره دي چې زده یې کړي. د همدې سختې جرمنی د زده کولو لپاره ډاکټر محمد اکرم ملکزي تر زر مخه لوی جرمنی پښتو قاموس لیکلی او د دې ژبې د اسانه زده کړې لپاره په سلګونو مخه ګرامر چمتو کړی او چاپ کړی دی. له ډاکټر ملکزي سره زما همکاره سنا کاکړ شخیدلې او دا راپورې چمتو کړی دی.
یو ویقلن محمد اکرم ملکزی په 1940 میلادي کال کې د یوې بورسیې له لارې جرمني هیواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په اماني لیسه کې چې هغه وخت د نجات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملکزی په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملکزی وایي سختي هم اسانېدلی شي.
دا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید وایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزی وایي له 10 کلونو زیار وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزی د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
پخوا کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله، هیڅ یو جرمني پښتو ډکشنري نه و. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول، هر یو به معنا پښتنه کوله چې ډاکټر صاحب له تا نه هیله کوو چې موږ ته یو جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځان څخه فکر وکړو چې که زه چې د جرمني ژبې ډیپلوم لرم دا کارونه کوم، نو څوک به وکړي؟ بل دا چې کتاب لیکل ماته پلار په نیکه میراث پاتې دي.
ښاغلی ملکزی وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړي دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري، ښاغلی ملکزی وویل،
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات تر څنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنا تر څنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تشریحي مثالونه، متلونه او ځانګړي اختلاط او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمنی پښتو ډکشنری تر څنګ د جرمنی ژبې د اسان زده کړې او کتاب هم لیکلی چې 1300 مخه لري او په خبره یې له 100 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه ته ژباړلی نه دی، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفهم اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبې په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د جرمني ژبې ګرامر لټولی دی او بیا کراره کراره جرمني ژبې ته ورنږدې شوی یم.
ښاغلی ملکزی د خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د جرمنی د ولسمشر لخوا د دې هیواد ستر نښان هم ترلاسه کړی دی. نوموړی د خپلو دې کارونو تر څنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
په راپور کې مو د ډاکټر ملکزی په وینا واورېدل چې جرمنی سخت ده، خو که غر لوړ دی پر سر یې لاره ده. دغه سفر ته په سلګونو زره افغانان اړ ښکاري. په 2022 کال کې د جرمنی د احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې 4,500 زره افغانانو ژوند کاوه. په تیر یو کال کې هم په زرګونو افغانان جرمني ته تللي دي. نیلسن منډیلا د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز د ژبو په اړه یوه ډېره مشهوره خبره لري. دی وایي کله چې تاسو له یو چا سره په یوه ژبه خبرې کوئ چې هغه پرې پوهېږي، نو معلومات د هغه ککرۍ ته ځي، خو که چېرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه شخیشئ، دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. په غزنی کې د طالبان حکومت چارواکي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابدو د بیا رغونې خبر ورکوي. د دغو شپږو ابدو لګښت یونسکو په غاړه اخیستی دی. په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي، خو وایي د غزنی تر څنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي، د هغوی ساتنه او پالنه دې هم وشي. نور حال په دې راپور کې.
دا غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابدو د بیا رغولو چارې پیل شوې دي. لا یاد ریاست څخه ازادي راډیو ته په لږل سوې خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمید الله له قوله راغلی چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابده د غزنی د زاړه ښار یو شمېر برجنه، د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي. د زیاته ویده یادو شپږ تاریخي ابدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي. دی وایي په دغه ولایت کې 10 تاریخي ابدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمېر دغه تاریخي ابدې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته تاریخي ابدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي ابدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست د انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت ته هنر او کلتور مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسائل د سیاست څخه لري وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي ابدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي. خو بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. دوی وایي د غزنی تر څنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، د هغې ساتنه او پالنه دي وسي. شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
فکر شوی او می هر کله کو هر فرهنګي اثر او ابده په قید کې زموږ د ویړل تاریخ یو پاره ده. که خدای مکړه دا اثر یا ابده لمنځ ځي او یا ویجاړیږي، نو معنا به دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاره لمنځ ځي او د تاریخ د پاره لمنځ تل د دې معنا لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي، فرهنګي او درځښتونو تسلسل شتيږي او د پایلې بیا دروځي چې نوې نسل د خپل هویت په لټولو په سرګردانه کېږي. اطلاعات فرهنګ وزارت چې کوم اقدام کړی موږ هرکلی کوو. هیله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي ابداتو ته جدي پاملرنه وکړي، بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابداتو ته پاملرنه وشي.
دغه شپږ تاریخي آبیدی په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2013 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي آبیدی رغول سوي دي، خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالي ته پاملرنه نه وسوي، چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ماشومانو کیسو ته مخه کوي. کیسه لیکواله لیمه ودان نن سبا ماشومانو ته کیسې لیکي. څه شي د دې ته څولې ده چې ماشومانو ته کیسې ولیکي؟ ترې و باورو
مخالې کشر خورته چې هغه د کله نه ده ار شپه مې دې ته کیسې ویلې او مخاله د نیت لرل چې د کیسې به ورځ لیکم. اوس مې فایل کړی دی د کیسې لیکم، لیکل مې هم فایل کړی دی. د دې څنګه وته خپل خپل ملګرو دوستانو او همداسې مخاله خلونو ته هر وخت ویلې چې خپل ماشومان ته کیسې ووایي.
تر اوسه پورې مو څومره کیسې لیکلې دي ماشومان ته؟
خلاص مې کیسې لیکلې دي.
یوازې په خیال مې اتکا کړی دا او کنه ځینې پېښې مو هم په دې کیسو کې راخستي.
ما ځینې پېښې هم پکې راخستي دي. ما تدیره هڅه کړې ده چې په دې کیسو کې د ماشومان لپاره یو پیغام موجود وي چې هغه یو څه ترې زده کړي.
څرنګه دغه نظر درته پیدا شو؟
تر کومه چې زه خپل خور سره یم او هغه راته معلومه ده چې کله زه کیسه ورته کوم د هغې ډېر پام ورته کوم. څه چې مثلا زه د دې تک د یو موضوع په اړه خبرې کوم یا یو څه زده کوم د هغې په پرتله د کیسې نه ډېر ښه زده کوي او ډېر ښه درک کوي. نو ما فکر وکړ چې نور ماشومان هم داسې کیسو ته اړتیا لري چې باید په کیسو کې ورته ځینې خبرې په کیسو کې ورته وشي تر څو دوی ښه درک کړي.
کله چې تاسو خپل خور ته کیسه کوي سم له لاسه کیسه جوړوي او کنه وار لمخ هم فکر پی کړی وي کیسه مو جوړه کړی وي بیا دې ته کیسه کوي؟
زه ډیر وخت داسې هم کیږي چې وار لمخه یعنی سم له لاسه دې ته یو کیسه جوړه کړم. کله کله داسې هم شوي چې ما په کیسه فکر ورته کړی وي مثلا د ورځې په جریان کې بیا ورسته هغې ته دغه کیسه ویم. خو په دې وروستي وخت کې ما دې ته درسونه هم پیل کړي دي. د درسو تر څنګ زه هره ورځ دې ته یوه کیسه یعنې لولم او دغه کیسې چې اوس ورته لولم دا خو ورته لیکم. مثلا په هماغه ورځ ورته لیکم، پرون مې ورته لیکلي وي، همدغه سه مختبر سره دم.
ځینې ماشومان په دنیا کې سه کیسې خوشحالي، هغه کیسې خوشحالي سه هغه تمثيلي وي، یعنی مثلا په دې کې مرغان وي، څاروي وي، حیوانات وي، نور مخلوقات وي. څنګه ستاسو د کیسې کرکټرونه څه شي دي؟
د کیسو کرکټرونه حیوانات هم دي، ځکه ماشومان د حیوانات سره مینه لري. او د دې تر څنګ ما مثلا نباتات ته هم یعنی دوی ته یعنی ژوند شخصیت مې ورکړی دی، کنه تشخیص چي دی. مثلا یو ګلاب دی خبرې کوي، کیسې کوي، خوشاله دی، خاندي، همدغه سه یعنی تشخیص مې هم پکې کارولای دی. په دې کیسو کې د دې تر څنګ د ځینو کیسو کرکټرونه بیا په خپله ماشومان دي، ځکه زه فکر کوم چې یو ماشوم به په بل ماشوم ډېره اغېزه کوي. نو ما په کیسو کې کرکټرونه ماشومان دي، د دې تر څنګ حیوانات او ځینو شانو ته مې شخصیت هم ورکړی.
په نړۍ کې سه د ماشومانو ادبیات دي، بیلابیل عمرونو ماشومانو ته بیلابیل کیسې شته، یعنی عمر ته هم څوک پام کوي.
د مخور 15 کلن او دا خو طبیعي خبره ده چې د ماشومانو سن ته باید وکتل شي. هغه اساس دوی ته باید کیسې ولیکل شي او یا هم ورته ولوستل شي او ویل شي. نو موږ هم د دې سن ته پام کړی دی چې هغه کیسې ورته کوم کې دوی درک کړی شي.
د ماشومانو ته چې کله کیسې لیکي، کله کلو برخه تراشم کیسې لیکي، نو بیا په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره نثر ډیر مهم دی. یعنی که په دې کیسه کې داسې کلمات، داسې الفاظ وي چې د هغه وصل سخت وي، باید بدل شي. یعنی کرکتون کې دا خبره کوي څنګه نثر ته تاسو پام کړی دی؟ دا څو کیسې چې مو لیکلي دي چې د کوم عمر ماشوم ته له څه رقم نثر استفاده څوک وکړي؟
او نثر ته هم باید ډېر پام وشي. ما هم هڅه کړې ده چې نثر ته پام وکړم. هغه کلمات چې مثلا د ما 15 کلنه خور ورسره آشنا نه ده، د لوستلو تر څنګ ځینې کلمات شته چې دا اصلا ورسره آشنا نه ده، زه کوشش کوم چې هغه کلمات اصلا په خپله کیسه کې ورته رانولم وینه لیکم.
یو خو شفایي خبرې دي، په شفای خبرو باندې خو کېدېشت چې د ماشمانو د کلماتو زیرمه یو څه بیا هم پراخوي. په پښتو ژبه کې د نورو ژبو کلمات هم شته، مثلا کچرته تاسو د لامبو د هاوس کلمه په کیسه کې راخلی، نو د دې خاطر چې د ماشومانو د کیسې لوستلو ترڅنګ چې هغه په کیسه باندې مینه ماتی شي سواد هم باید بهتره شي. لیکن د هاوس کلمه باندې پوی نشي، ځکه چې زه هم هم دا رقم ژغ لري، زال هم هم داسې آواز لري، زوی هم هم داسې آواز لري. ځینې کره کتون کې حتی دا خبره کوي چې د ماشومانو لپاره چې په ابتدا کې ماشومان په څو دورو تقسیموي، تر درې کلنه پورې ده، پنځه کلنه پورې ده، اته کلنه پورې ده، دیارلس کلنه پورې ده، البته په نړۍ کې شپاړس کلن ده تر تقریبا اتلس کلنه پورې، او له هغه وروسته بیا په مشرانو کې حسابوي. لیکن په ابتدایي ماشومانو ته حتی په دغو کلماتو کې باید څوک فکر وکړي. دغه موضوع ته تاسو فکر کړی؟
تاسو خبر ته ادام دی بخته باید پام وشي. خو زما کچره خوشي دغه تر اوسه لوستل نه شي کولی ځکه پنځه کلنه ده. نو د هغه دپاره زه په شفایي کړی یم، نو دغه کلماتو ته زه حتی کوم چې داسې کلمې فکره نه والم چې دې ته ستونزمنې وي. دا یعنی لوست خو نشي کولی چې زه دې ته پام وکړم چې دا یې سم ولوستی شي. نو که زه وروسته له دې یا د تر دې د لوی عمر ماشومان دپاره کیسې لیکم، نو زه به خامخا پام ورته کوم او داسې کلمې یا کمې پکې کاروم یا به کوشش کوم چې هېڅ یو نه کاروم.
له اخلي ودان څخه مننه. د مرکی پترس کې د ماشومانو د ژوند مختلفو مرحلو ته اشاره وشوه. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب چې په پښتو ژبه تألیف شوی دی، کتاب ته د ماشوم د هڅولو په اړه یو لړ وړاندیزونه لري. دا وړاندیزونه به له تاسو سره شریک کړم. د لومړۍ مرحلې ماشومانو ته د ارواپوهانو په وینا د خوب وخت ښه وخت دی چې کیسه تیره کړو. خو کله چې ماشوم دوهمې مرحلې ته رسی شي، بیا ټینګار پر دې کیږي چې کوچنیان مور پلار ته کیسه ولولي. د لوستو پر مهال د لومړۍ مرحلې کوچنیانو ته دا سپارښتنه هم کیږي چې دوی ته انځورونه ښکاره کړو او پوښتنه ترې وکړو چې دا څه شی دی. په دې ډول ماشوم فکری تمرکز پیدا کوي او دغه رسمونه بیا د لوست په وخت له دوی سره د کیسې په پوهیدا کې مرسته کوي. ماشوم شاید د کیسې د لوستو په وخت له خیاله کار واخلي، ځکه چې ارواپوهان په دې باور دي چې ماشومان خوشوي چې خیال ته مخه کړي. کله چې ماشوم کیسه مشانو ته تیروي، مشانو ته پکار ده چې دوی وهڅوي چې د کیسې د کرکټر پیری وکړي، هو په هو هماغسې اکټ وکړي. په دې ډول ماشوم هم جرأت پیدا کوي او هم داسې انګیري چې کیسه ده شوه. د لومړي او دوم پړاو ماشومان له کتابه پرته هم کولی شي چې په خپله کیسه وکړي. دوی په کور کې د شته څارویو کیسه پلار مور ته کولی شي، د هغو ژوندي څارو کیسه هم تیرولی شي چې دی یې پیژني یا یې تصور کوي. که چیرته ماشوم دغه ډول کیسو ته وهڅول شي، نو هم یې تخیل پراخیږي او هم داسې وخت راځي چې کیسې یې خلاص شي، نو بیا شاید د نویو کیسو د زده کړې لپاره کتاب ته مخه کړي. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې دا سپارښتنه هم شوې ده چې هغه نانځکي یا د لوبو شیان چې په وړوکوالي پلار مور ماشوم ته اخیستي وي، ښه ده چې هغه را واخلي او د لومړۍ مرحلې یا دوهمې مرحلې له کوچني وغواړي چې د هغو په اړه خپلې کیسې وکړي. که چیرته ماشوم ډډه کوله، بیا د مور پلار ماشوم ته کیسه وکړي. د ارواپوهنې د متخصصانو په وینا، په دې ډول یوازې لوستو ته ماشومان نه هڅول کیږي، بلکې دوی دې ته تشویقیږي چې خبرې وکړي او منظمې خبرې زده کړي. د همدې لپاره ارواپوهان دا خوښوي چې مور پلار له ماشوم سره د کمکیانو په ژبه خبرې ونه کړي، ډوډۍ ته پاپا ونه وایي او اوبو ته به ونه وایي. کله چې ماشوم درېم پړاو ته رسیږي، نو هغه وخت ارواپوهان دا غوره ګڼي چې مور پلار له ماشومه وغواړي چې کیسه ولولي، ځینې برخې په نقشه کړي او بیا یې په لنډو دوی ته تېره کړي. د څېړنو له مخې د ماشومانو د مغزو ظرفیت د پیدا کېدو له لومړۍ ورځې سره ورته دی. لیکن ولې یو شمېر ماشومان په لیک لوست کې تکړه وي او یو شمېر بیکاره؟ د ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب داسې سپارښتنه کوي. دقیق ځواب شایي دا وي چې له تنبلو ماشومانو سره هغسې چلند نه دی شوی لکه له تکړه و سره چې شوی. ممکن په کور او ښوونځي کې هغسې زمینه نه وي ورته تیاره شوې چې هغو تکړه و ته شوې ده. خو ارواپوهان وایي لا هم ناوخته نه دی. زده کړه یو دوامدار بهیر دی او د دې لپاره چې خپل ماشومان لوستو ته وهڅوي، کېدای شي چې لاندې ګامونه واخیستل شي. دا ګامونه ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې راغلي دي.
یو، کله چې ماشوم ته څلولی له انځورونو او یا له شمېرالاتو کار اخلي، دوه هغه ته اجازه ورکړي چې په هنداره کې خپلې خولې ته د لوستلو پر مهال وګوري. درې کله چې تاسو څه ورته لولئ ترې وغواړئ چې یادښتونه واخلي، البته که لیکنه کولی شي یا ماته ګوډه لیکنه کوي. څلور د لوستلو پر مهال سمځی پیدا کړئ. زموږ په وطن کې ډېر کله په خونه کې غالمغال وي چې ماشوم ته څه لولو. پنځه کله چې کیسه ورته لولئ ترې وغواړئ چې کیسه درته تېره کړي. شپږ له ماشومانو وغواړئ چې موزن کلمات یا متجانس کلمات په نښه کړي. اووه کله چې ماشوم ته څه لولئ نو هڅه کوئ چې د خپلو لاسونو او سترګو حرکات ورسره سم کړئ. موږ چې په عمومي خونه کې ماشومانو ته څه لولو نو ممکنه تلویزیون هم وګورو چې دا ناسم کار دی. اته په یو وخت کې پر ماشوم فشار مه راولئ چې خامخا یو شی ولولي، که هغه بل کتاب ته لاس وغځوه مخه یې مه نیسئ. نه که چیرته ماشوم د لوستلو پر مهال پر بالښت، بسترې یا میز، څوکۍ خیجي یا کوزیږي مخه یې مه نیسئ. لس کله چې ماشوم ته څه لولئ داسې ښکاره کړئ چې تاسو څرنګه احساساتي یاست. کوم ماشوم په تلویزیون کې کارټونی فلم ګوري هغه مردوی ورته وایاست چې دا خو زما هم خوښ دی خو لوستل مې ډېر خوښیږي. یولس پلارو مور خپله هم باید په کور کې لوستل وکړي څو ماشوم پوه شي چې دا ښه کار دی. دولس دا کتاب لوستلو لپاره له ماشومانو سره ژمنه هم کولای شئ، ورته ووایاست چې دا کتاب مو که ولوست بیا به بهر لاړ شو. البته کله هم داسې مه کوئ چې خپله ژمنه ترسره نه کړئ. دیارلس دا لوستلو په شپه کیدای شي چې څه خواږه هم راواخلئ. څوارلس کیدای شي چې د کورنۍ غړي د شپې لخوا مطالعه وکړي. هڅه وکړئ چې د کتاب هغه مخ ماشوم ته ولولئ چې په زړه پورې وي، بیا کتاب بل ته ورکړئ. د کورنۍ هر غړی دې یو مخ ولولي. پنځلس دا رسم شپه جوړه کړئ. د هغې کیسې انځورونه دې یو یو کس وباسي چې لوستل شوې ده. شپاړس ماشوم ته جایزه ورکړئ.
له همدې سره ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام پای ته ورسید. زحمت چې پر مو پخدا سپارم.
Sing that girl. بکرو در بکرو پیدا بکرو در بکرو پیدا بکرو مخدای بشی پتا بشی تزم دوروره شلکا لب گوره شلکا لب گوره
کابل بارا نہ پاتشی